های آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند.
سلامونه، ستړی مشه. د مخام و بجی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، چې اسمت سروان به کې ساسي کوربه وي. خو تر هغې سره تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتومبایو او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپره کړې ده، خو دای نه دی لیکلی چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو کابل نیولی دی، تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ مکتبونه بند کړي دي، او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې وخت راژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلې له د بارونکو موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزی غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزی او پاسپورت غوښتنه کوي، چې له دې عمله اوس وړخواو ته د موټرو تګ راتک بند دی. امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي، یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو لوري بمباری شوي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ باخلي. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وشت. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال پاته وشتو ځایونو کې تر شپېتو ډېر بریدونه په نښه شوي وو. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دي چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپل مات ومنله. د لی چینګ تی دیموکراتیک مترقی ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې برخه ده، د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشر په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لی ته د خطرناک بیلتون پالی په سترګه ګوري، او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځ شنبې په ورځ د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، او دې وضعیت تر ډیره شزی اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په شزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په شزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو شزو لپاره د شزو په محدود په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی، او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی، او کارونه هم زیات شوي دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په تیره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی، د به هم له درنو میلمنو و پښتو په افغانستان کې د پنګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پایته نه دي رسیدلي، د پنګونې لپاره څومره لار هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ، زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پښتنه لري ورڅخه وی کی او ک نظرم لري نظرم مر سره شریکولای شي. لمړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، خو یو خبره اول به د خلکو په اقتصادي ستونزو خبري وکړو، بیا به په حل لارو خبري وکړو. د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15 اتیا سلنه افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. په افغانستان چې په افغانستان کې اوسې د وی 15 کسیز کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د رادیو ټول اوریدونکو ته، او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبه په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي دی او هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي دی او هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي دی او هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي دی او هیواد وارداتو ته. کله افغانستان په کچه تحلیل کړو، کایو پینځه کیسه کورنۍ ولرو، اکثریت نسبی اقتصادي ثبات لري، او اقلیت متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ ولاسو غریوان دي.
یعنی تلاش سپتا سی اغه راپورونه ردوی چې ملګری ملتونه او بیلا بیل ادارې وای چې په افغانستان کې میلیونونه خلک که یو وخت ډوډۍ ورورسی شي، دوم وخت په باره کې فکر کوي چې څنګه به پیدا کوي، او تاسو په دې خبرو کې ول چې اکثر د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري.
دا په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کوم دقیق معلومات او احصایا چې به دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشار او د اظهار د مخفیفولو لپاره داسې خبرونه کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې فاره دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان تلاش صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډېره مننه، اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. دا باندې نه کوي تاسو لري د دعوت نه زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. فکر واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا سرویس تو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظ او د دې عامل په اساس باندې ډیر تکدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي، متاسفانه په جنگ او په بدبختیو په بدمرغیو او په زایاتو سره تباه شو. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم ستړنګړې شو. په دې چې 2000 کال نشتا شي راونی سي چې دا د کورونا وبا راغی، افغانستان د تولید کچه راټیټه شو، پس لغه د خارجانو د کومکونو د قطع او د وټلو چې یو ډیر عمده منده اقتصادي و افغانستان خلک لغینه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه منځل لار چې هغه کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالر کې ده هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې رقم شو چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په نورو اداراتو کې دغه اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره روزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره راټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې د افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل بوس کې دای شي چې په حدود 12 میلیارد تخمین کېدای شي او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دا چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیدات او کچه 50% را کم شوی او د عواید منابع را کم شوی دي. په دې خاطر کدغه احصایه د ملل متحد یا د نورو براجیو بینلی مراجیو په دې خاطر چې دوی شاید داخلي افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته او خلکو ته پلاس نه ورکوي. آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو کدي نفوسو او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عوامل چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کوئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسو د جمهوریت د دورې په یاد لرئ تقریبا هلته 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خط لاندې ژوند کوه اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو د لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان اوزي په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ودل. دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه کوي چې اغو د ولست لپاره د کار زمینی ایجاد او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر چې فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربېره په دې چې بل لري نه دا اخیستل کیږي او ډېر به دقیق نه وي مګر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېره مننه. سلامات اوسه فاروقي صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربېره په افغانستان کې په ورستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلې خو یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده کوکنار او تریاک او هغه هم تقریبا لاس یې ورکړی دي او د ترڅنګ یو بل شی چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کال په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خډیر مننه او خپل سلامونه احترام د درنو ملمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقی صاحب چې ویلی چې د تخمینو په اساس باندې ده. متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان ګزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیرو وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتلل بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول ول. نو اوس هم همدا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاش چې د نن د پساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فارخي صاحب بل خبره وکړه. نو دا هم د دې ښه چې رښتیا هغه رښتینی احصایه نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمیني تخمین ویل کیږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سره
اما استاد یو شاید چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیشتو د خلکو له ژوند ډیر څه سړی پوهیږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي، هغه څوک چې پرونه درې وخت ډوډۍ درلوده وسې نه لري، دا شان خو واضح دي ښکاره دي. نو
بله بله همدې خبره ته ضرورت نه ما. نو د خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد تعز کړي چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همدارس مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور ده، قرضې دي او همدارس نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا د دې ته د منی سرکولیشن وایي چې د پیسو چلښت وایي، دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي هغه کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همدارس د اقتصاد ورځ ورځ خرابیږي، د فیصد عاید راکمیږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصد پنځه اتیا فیصد خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي، دا حد ډېر حد پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خواته کوم ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همدارس لوی لوی اقتصادي پروژو شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهتر افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی وي، ډیفلیشن ته راغلي او دا ډیفلیشن حالت یو ډېر ښه حالت وي چې دې وخت کې حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بیل آؤټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندي، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي خلکو بانکونو ته دې ورکړي تر څو خلکو ته ورکړي. مثلا په زراعو شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې او هغه میراث وس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده، نو باید پیسې چاپ کړي د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو درېږي. همدارس لوی لوی نور پروژې
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري تر څو چې دنیای پر رسمیتونه پیژنې، دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه په خوښ شي ول.
زه فکر کوم چې دا هغه پیسې چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې، لکه چې عام یو عام هغه دا فکر ده چې دا ولا رسمیت نه یې نو ستاب څو پیسې نه چاپي. دا پیسې وس خپل حکومت هم کولای شي د اشرف غنی صاحب په وخت کې په د سکو کوم په باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دغه باندې کار وسو باندې ځان دې پیسې په لګولې ډیر حتی پورې مسؤلیت یې خوندې ده په هغه باندې څه کار وسو سی او د حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه اوس بانک ځاني او نور نړیواله کاسي پراختیا بانک اسلامي پراختیا بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه اوس نشي کولای چې حتی هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو هغو ته پیسې و او حکومت سره هم دا شی نشته نو تېره ورځ چې وزارت مالیې دا اعلان وکړ موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغو دا اعلان وکړو چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي هغو پیسې ورکړو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وي چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه‌ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروسته اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همدارس باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامنځته کی رامنځته کی کیپیټل مارکیټ هم وځي تر اولی دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازه ته بیل اوټ تر ویلې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شیان باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي بل څه افغانستان د مشکلات وځي تر ټولو موږ هم داسې احتیاجي ترڅو بمبل تلاش نیولای د افغانستان په ځینو ځار کالن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو ځار کالو کې موږ هغه ډوړی چې بیا هریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثرا اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ نیوي حکومتونو اکثرا په لاسو لار روانو وګودي دلسوزي نه کول اړې په ملت نه سوزي د اوس وقار ده دلسوزي چې به د ملت نه وصول شي ترڅو په دې راځي
bale
ډیر اقدامات وکول سم چې یو لیست ستاسو د کوم کمال یو لیست دغه سره د افغانستان اقتصاد جوړ دی او د مشکلاتو
په دې خبرونه په دوام کې به پدې خبرې کوو ماول چې په هلارو به هم خبرې کوو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي تلاش صاحب طالبانو مالی ډېر لوړی کړی دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېر پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راسته کړی ده استاد تلاش
کوم چې هر هیواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو کینځ نیوی یا نیوی فیصد بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنوي مالی سرچینو نه تامین کیدله نو ټکس مالیات په خلکو په کسبه کارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګ په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګ ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسېږي مزه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره دا ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نه وی روزګار نه وی لکه څنګه چې زموږ دوه نور ملمنو ول پغه هیواد کې چې ثبات نه وی استحکام نه وی الته خلک پنګونی ته زړه نشي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیه په خلکو زیاتای دی
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدی بحث ورسو چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصادي تاریخ سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبي کیږي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اوایت او مالیات وضع کړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دي دا په دومره سنگین نه وي چې څوک پرداخت ونه سی کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په اومده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره اوایت او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي وی دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویلې دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلی دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسانی چې په خوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوشی دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کی
تاسو خصوصي سکتور نه پښتنه وکي چې په وسنی
نه. بله تلر سب موقعیت هم تغییر کوي چې زخمو یو څه خراب شو. بله تلر سب ستاسو آواز نه راځي. خیر پر حال قدرمن اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام اوری په دی پروگرام کې زموږ بلمانه دی اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد تاج محمد تلاش د کابل پانتون بخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمد زئی. که تاسو هم د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه لرئ دا شی بم کولای شي په دی واتس اپ لمر سره تماس ونیسئ 00 2 3 1 1 یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنی. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب ستاسو ژغ اورو. مهرباني ستاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکئ.
مننه ساروان صاحب دلته سند ډیر دی موږ څوک خلک دي بیکاره دي.
بله خلک بیکاره دي یعنی څومره خلک بیکاره دي؟ دا اوس بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه؟
هو همدا سه د پخوا خو د شارو د بیکاره اوس سارو د مو چې
بله ش او
همدا
ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شایده چه خلق وزگار ده و وضع خرابه ده؟
بله ده ده سراو ده خوچی بیکار رسید هم ده وچکالی ده.
تاسمان خیر ستاسی جه قطع قطع کیجی خوب پر حال ستاسی پر خبر پویشو سیده ور بشو استاد فاروقی تا استاد تاسی چوائست پا دی عرادی آوریدون که خبری مو آوریدون چه وی وچکالی هم دیر تاثیر کرده. موشا تا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زینو ولایتون و زین خلق مجبور شویدی چه اخبالی مینی مطلقا پریش دی زکا چه نور و بپا یو نیم سال متری که هم نراوزی لزمه که او لبل خواه بارانونه نشته او زمنان که پدیارم نظر سرگن که چه ده کوکنارو پا کشت بندی بندیز با چمرا تاثیر کرده وی
به یقین دوسر موافقم ده سو کال سر پسر متاسفانه و رختونه نسته و چکاله دیفا سلوی فیصد جی ڈی پی پا زراعتی تولیدات بانی متکی ده او مانا داده که چیرته اوبه نیی او مخصوصا دیمونگ دا کلنه اوبه هم داگه دی ورختون لاری راجی او دا اغیب وسیله بانی دا کخت او دا زراعت تولیدات عملی کیگی او دا دی جی ڈی پی او لوی او امده برخه ده چی متاسفانه دی دیگه عمل وسیله بانی تحدیث شوه. لبری خواه هم تاشیو گوره ما مخی مخبل برای جو که اشاره ورتو کرده تاسو د افغانستان خوانې انکشافي بودجې وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونو تمویل کېده په کال کې تقریبا 3.4 میلیارډ ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل په جی ډی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایب ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري، اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي، امریکي او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعضي هیوادونه ممکن نور هم تغیر نه زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دغه اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې چې دا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي، په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې موږ د مالی کچه د موږ د همسایګان او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه کوي په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکو کې د خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې په ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې. بله
دقیق قسم مخکې لغه نه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړي او افغانان اکثرا ووتل دي او کور دي اخیستلو دي او عادي بزنس ایجادولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه پنځه کسه الاس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجادولو سره دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورکړي او نور تشویقي مسایل وړاندې کړي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر دیدی موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي نه تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخیل وطن تختی او کنه کوي. نو د دولت نیازمنده یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامینی اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن لري او سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډېر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندې درخواله لپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خو دغه مالیات اوس اداره طالبانو یا اخلي ولس نه یا دکاندارانو نه. دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډیر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو مرستې ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډیر محدود شوی، عواید ډیر محدود دي او 30% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره وخت دي چې دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار په مستهلک باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د توزیع او د محصولاتو قیمتونه لوړی بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي یا مستهلک پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت د اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستهلک باید صدمه ونه ویني، مستهلک ټول نفوس دی او یواد دی، په دې خاطر د ټول منافع امداد دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کېږي چې مستهلک صدمه وویني، بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختۍ نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، او یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې، بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغلته اوسېږم سروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې داسې ورځ راغلی دی چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري، خو زه درته پوه شي دا درته په ثبوت وایم که د دې یو روپۍ یو ایسم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوه شو دا خلک بېخي در په دره خاورې په سر پوه شو، ویل مونږ د شپې ته چې شی نه لرو یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی ننګرهاریان، وایي دا د ننګرهار نه درته وایم کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي پنځه لس سوه روپۍ به لیکله، ټول په دوکان کې به دوه زره روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله پنځه لس سوه افغانۍ، او جمهوریت کې به څه واخیستله څلور سوه پنځه سوه روپۍ پوه شي. زه خپله مې یو دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې پوه شي، نو درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پورې به دوکان به و، غټ دوکان به شپږ سوه اووه سوه به و. او دا وړکی دوکان کلي کې دی، خیمه کلي کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلي کې درې سوه دوه سوه به د کوچنی دوکان به و، د غټ دوکان به پوه شي پنځه سوه څلور نیم سوه دغسې به. اوس دا خلک چې دي پوه شي یو نیم زر اتلس سوه روپۍ اخلي، ډېر خلکو دوکانونه پرېښدل لاړل پوه شي، اوزګار ګرځي وایي دا خو چې شی نه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځي کې مخکې به مې چې پنځه پاکټ الوګان هم اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې اووه دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکې مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې وخورو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو ښو خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بېخي نه ځوانان یې نیسي، ټول مهاجرین، بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بېرته لاړل، کورونه دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل، پوه شي خور مور ښځه ټول هم دلته وتښتېدل، بېرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه افغانه،
خوشحاله اوس
کور بدن سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم دی بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلامونه
نیکې ته
ټمات رحیم.
مهرباني کوئ رحیم صاحب.
ملام د ننګرهار ولایت د سرور ولسوالۍ څخه.
ښه صاحب، مهرباني.
موږ خورا زیات مشکلات داسې زیات دي چې موږ د تېر نظام کارکوونکي وو، او پهلن چې نظام د ړنګېدو سره مخ شو راغلي او قرار کورو ناست یو، درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم او یو ځلې ترکیه ته. کارونه نشته، دا قدر ته وایم چې داسې خلک شته دي دا اوس هم په دې ساحو کې چې د پنځه ورځو څلور ورځو راهیسې په نهار راځي، کومکونه راځي د ډبلیو ټي د خوا نه، دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي دوه نفره درې نفره مجاهدین ورشتری، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ. وس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست شزي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنجونه شوانځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، خزیاته هم ما مارشکات نه پریږي دغه ټول تاسو بهتر پیژئ چې اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځای ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کی، شاوخوا دکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټول فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي.
بلې څاروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه او عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابې خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلې، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړی و او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، خو بیا متاسفانه بیا پاتې شو، هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي چې اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده که یو خوانه یو لاره بندوي، بلې خوانه کې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د انجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه
کړه. نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه یې د کچتاسو وګړو دا دوه لیدین کو دوه ورېدون کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد ده. او دا د ډېرو خلکو نمایندګي هم داسې کوي چې رښتیا ډېر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هماغه عوامل تولید چې دي هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور و پلار او اولاد. نو که چېرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته د تشویق نه کړم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خواته موږ ګورو چې وچکالي ده او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خواته دا لکه مالیاتو چې تاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی دغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. نو اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک بیرته د اقتصاد راوغوړي، همدغه یې له ټولو نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه. یا آزادي راډیو
څروان سه تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر د مل لغمان
مهرباني کوم در صاحب،
د ما خدغه نظر د سروان سه حالات خو بیخي د اندېخنې وړ دي کنه، د ولسی خلکو کنه، او د غریب طبقه خصوصا لیکون د یتیمان او مایوبینو مثال خبر مرسته کنه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لندو کې وایم چې باید د حالات سروان سه بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړی او پیسې حکومت کې بند دي که نه هلته ده ته پیسې بانک نه نه ورکول کېږي نو هغه سړی کور نه جوړی نو مزدور به چیرته کار وکړي مثال دې خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي نو ملک شهرا نه وړي تی وي نه شي مثال دې خبرې کاروبار به له کومه شي دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي او هر څوک اطمینانی شي سیار افغانستان یو خپل وطن ده او بل پکې هر څه شته مثال دې خبرې خپل شرعي اصولي او اساسي حقونه راته ملاویږي نو دغه دې کار مخه نیولې ده ساروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې دغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي یار چا تذکیرې را وړي خو کله یې غټ ده زه یو اته کسان لیکمه دا د مونږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال د خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال د خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې ګزاره کوي
ساروان صاحب ګزاره خو یې نه کېږي خو داسې کېږي که نه سې مطلب ده ته لږ تکیا ورکول کېږي ده ته لږ ده سره ده لږ هغه اقتصاد یا کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوی چې دا په یو مشکل کې وخوري دغو نه مرسته کوی چې یو ډېر خلک دې مستفید دي دغه مونږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک کې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا ویسي دې کې داسې نه داسې صرف معیوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور مونږ ته وایي معلومات شته چې بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال دې خبرې دوه سوه نفره ورکوی سم خو دا د بېکارۍ نه کېږي او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړې خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو 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 ملي سوچ باید
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې پر حال دا چې دی وای چې باید بانکونه که څوک پیسې لري په بانک کې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کېدی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي
ساروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولي سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد خپله په خپله جوالي
شو لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یو لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبوت لري هغه به حل شي
ګوري کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډنګ وسي داوطلبي وسي بازار چې کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د مشت زخایر څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپ بیا دریمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوی ده کنه
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شول سوی دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ سوی وي او د امارات په وخت کې داخل جغرافیا سوالي هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوي پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغې دي، هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي، او که چیرته زیاتې عرضه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده، موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست دپاره ولګېږي چې هغه سرنوشت هم نه ده معلوم، نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعذیرات وضع سي. بله لار زه نه وینم دا رقم تعذیرات وضع سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کم فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه ده ته فرار د نقدو پیسو وایي، فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړی شي، او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او
دي ټول. اما تاسو دا له موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټول دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنی سي، طالبان او البته افغانستان ته نه، چې ولې مو په شاسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي، دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا له اصلي بحث وځو. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې نه تازه تلفون قطع شو، ور بشو استاد فاروقی ته. استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتره شي؟
زه فکر کوم چې یو استمه پیړۍ لپاره یو استمه پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې، په دغه موجود حالت کې چې موږ اداره اغه نلری سویدا داخلي مشروعیت نه د ثلاثه کړي، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانين نه دی موجود، او په عین حال کې د سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي اغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکې او ستا تلاش ویلې چې باید کنګل شوي پیسې راغه شي، دا ستونزې دی غره په شي، نور تعذیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دا لمنځه شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات رفع شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډېر اساسي ده هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتونو دی یوه سیستمي پیړۍ پر اساس باندې وي، هغه تضمین نشي، هغه طرح نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبرو باندې شتانه موږ مالیات وزه کوو، هغه مالیات فیصدي ورځ په ورځ اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجود دي هغه واخلو دې لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع د افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د هغه د اوایدونو حکومت استفاده کوي، یا هم د هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه د درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات در افق کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید اول قانون جوړ کړي، د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینه ایجاد کړي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید د فرصتونو ویني، نه تنها افغانان بلکې خارجیان وو هڅول شي داغه پنګوان پنګونه وکي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پنګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دنه افغانستان ته راشي. نو کترو چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي. دلته استاد شي چې افغانستان متاسفانه اقتصادي عوامل چې بینلی اقتصادي سازمانو سره موجوده هغه ټول ته تعلیق کړي. اوس آی ایم ایف یا ورلد بانک یا دا نور بانکونه بینلی یا نور ساختارونه دي اقتصادي جهاني متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نه شي، نه سرمایه انتقال کېدای شي، نه سرمایه راتلی شي، نه سرمایه گذاری کېدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکی کېږي. او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین دپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت دپاره دا مصارف مجبور دی چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل دپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي. نو دا مجبور دی چې را بوج خلکو باندې په ولس باندې په مستهلکینو باندې واچوي. همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ په ورځ زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسې دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې په یاد دي چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونه ووت چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسو چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي. مګر خطر د دې موجود دی چې دا یې له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول هم نه شي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولی. په دې خاطر د ما خلاصه بیا هم هغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه زه فکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي دا په یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي. مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي، په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې، متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه پوهیږي. اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه پوهیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي، د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي، دا عامل یا دلیل د ادارې لخوا نه دی راشوي چې ولې دا افغاني د سیده ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د ټولي سیاست هغه ډیر روښانه او بانک مرکزي خپل صلاحیت درلوده چمدغه یو 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 معیاري نخ دی افغانۍ او ډالر دی هغه د لپاره ساتلې او په مغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخت پورې چې مغه بانک مرکزي په مارکیټ کې ساتل کاوه او افغانۍ په مغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسی ډیره روښانه و، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پیده، ورلد بانک او آی ایم ایف او دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډیره مننه استاد فاروقی.
موزه او روښانه پالیسی باید دولت او د اقتصادي سکتور له خوا باید راشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نه وي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي. مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. یو خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې لانجې وي، جنجالونه به سیاسي ملحوظات و. اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناستو بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ټوله مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ ساروان صاحب چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل آؤٹ وشي. بیل آؤٹ نه علاوه نور پلار زنه وینم افغانستان د اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وجود خارخي صاحب چې ویلي چې وچکالي ده. همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پی 30% زراعت ته د افغانستان اچیا فیصد خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دغه همداسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو په ورو له لاسه ورکړو نو افغانستان به نور بد حالت ته
لاړ شي. ډېره زیاته مننه کور ودان.
شکر
سلامت اوسه
بیل اوټ خلک دا بیل اوټ
باندې نور وخت نه پاته. پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زید اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد د کابل پوهنتون پوخانه رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه. لته سیاوریدونکو هم منندوی یو.